درنو اوریدونکو زما اسمت صاحبان سلامونه یو ځل بیا ومنئ. ساعت لس بجې شوې د دې ساعت په خپرونه کې په راپورونو مرکو سربیره دوونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ خبرونو ته. د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي د حج مراسم پای ته رسېدلي دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکښې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې پر زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکي یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې چې اوس هم روانه ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتېري د داعش وسلوالو د حملې په مقابل کې سخت مقاومت کوي. مجاهد په دغه جګړه کې دواړو لورو ته اوښتو تلفات په اړه څه ونه ویل. بلخوا په سیمه کې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او ږغ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو د سرحدي ځواکونو څخه دوه امنیتي پوستې نیولې دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې مور او لور د سړک غاړې مین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل یادې میرمنې تیره ورځ د دې ولسوالۍ په چنار سیمه کې د خپلو دوستانو کور ته په لار وې چې د سړک غاړې مین په چاودنه پرې وسوه. تر دا مهاله د دې پېښې په اړه د دولت وسلوال مخالفینو څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي د حج مراسم په پای ته رسیدو دي او ډیر شر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. دا خبره د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني نن ازادي راډیو ته وکړه.
څلور ساعت وروسته موږ امیدوار یو چې موږ لومړی پرواز ان شاء الله پیل شي.
سږ کال شاوخوا څلور زره افغان حجان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. تېره اونۍ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستیو معلومات له مخې 1 حجان مړه سوي او 1 نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي 15 حجان چې ټول د فاریاب ولایت اوسېدونکي دي تر اوسه له درکه دي چې پلټنه یې روانه ده. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني اتیا پوله، یو یورو 1 افغاني لس پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 24 پوله او زر پاکستاني کلدارې 612 افغاني. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل سوو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم اور زیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1 او د ټپیانو شمیر 940 ته پورته سو. د پنجشنبه په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل سو چې د ګڼو کسانو د مرګ شوبلې سبب سو. دا له 1990 میلادي کال وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. هغه کال په ورته پیښه کې 1400 کسان مړه سوي وو. بلخوا د سعودي عربستان مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز الشیخ وویل دغه غموونکې پیښه د انسان له وسه وتلې وه. د سعودي پاچا د دې خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری لخپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. دوی په سوری او یمن کې د روان بحران د ختمولو په هدف ډایلوګ د پیلولو پر هڅو خبرې وکړې. کیری پرون وویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی وویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوری او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسلې په اړه پر هغه موافقه وو چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه. دا موافقې له مخې به ایران خپل لاجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به یې له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د عراق پوځ د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سخت دریځ ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمندانۍ پرون په یوې اعلامیې کې وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له داعش سره د زرګونو تروریستانو د یو ځای کېدو په وړاندې د روسیې د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وسوه. خو دا څرګندونې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د وړمې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویل یې عراق د خپلو پوځیانو د ملاتړ لپاره له روسیې څخه هیڅ راس مشوره نه ده اخیستی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نه سي او د امریکا مسؤوله اتباع اوسي. فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه پرون نږدې 40,000 تنو ته وینا وکړه. د پر امریکا د په امریکا کې میشتو مهاجرو ژغ وکړ چې پر خپلو میراثونو ویاړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. په عین حال کې خبرداری ورکړ چې مذهبي ازادي له خطر سره مخامخ ده. او د پولند چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر ورستۍ ادعا چې ګواکې پولند هم تر یوه حده د دوی نړیوالې جګړې مسؤوله ده دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړې دي. د پولند لپاره د روسیې سفیر سرګی اندری پوډمورز وویل چې وارسا د نازیانو د یوه مخالف ایتلاف د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولند تر یوه حده د دوی نړیوالې جګړې مسؤوله ده. اندریپ د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال پر پولند د وخت د شوروي اتحاد یرغل توجیه کړ او وی ویل د شوروي اتحاد د امن د تضمین لپاره داسې یو ګام ضرور وو. دې تبصرې د پولندي چارواکو غوسه پارولې ده. د پولند د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په پولند کې د روسیې د یوه عالي رتبه استازي دغسې څرګندونې تاریخي حقایق څرمنوي. د روسیې سفیر سبا ته د خپلو دغو څرګندونو له کبله د پولند د بهرنیو چارو وزارت ته اظهارېږي. په دویمه نړیواله جګړه کې د پولند څخه باندې 6 میلیونه خلک چې تر 3 میلیونه زیات یهودیان وو وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. لس بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو پرې اوري، د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي راډیو د رواني خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي د داعش پر ضد ځانګړې ضربتي ډله جوړه کړې ده. په افغانستان کې د داعش خطر څومره جدي دی او داعش له کومه ځایه راځي؟
په ځینو ځایو کې دغسې ډلې تپلې راپورته کېږي، یا د طالبانو له بدنې ډله کېږي یا نورې ډلې تپلې دي چې راخوځېږي.
د افغانستان د کورن چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د حج او اوقاف وزیر د حج په مراسمو کې د وروستي پیښې په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي.
موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډیر کم به وي.
د دې او ځینو نورو راپورونو مرکو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د داعش پلویانو په دولتي پوستو حمله کړې ده. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د داعش ډلې د خپلو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ځواک جوړ کړی دی. د دې ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتو د یوې کمیټې هغه راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوي وو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک څرګندوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې سوې ده.
و امریدل چې د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل شول چې داعش په افغانستان کې ریښې زغلوي. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک ښکاروي. په دوی کې یو هم د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي دی. ښاغلی جلالي د ازادي رادیو له همکار صالح محمد صالح سره په مرکه کې وویل فکر نه کوي چې داعش او نورې ډلې دي د افغان حکومت بقا ته جدي ګواښوي.
دا راپورټونه هغه دي چې وخت په وخت د کمیټې د ترګرو او د تیرستي ډلو د مباره کې ملګرو ملتو سره برابري او دا نوې راپورټ نه دی بلکې هغه راپورټ دی چې وخت په وخت برابري. هغه په دې زمون کې دغه راپورټ دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د داعش دراسک سره ځینې ډلې ځینې ګروپونه راپیدا شوي دي چې غواړي چې د هستې جوړې کړي په افغانستان کې. دا چې 15 ولایتو کې دا ارقام څه فکر نه کوم چې ډېر دقیق ارقام دي. د افغانستان په مختلفو ځایو کې شته په دې کې شک نشته. په ننګرهار کې ګوري تاسو په فرا کې تاسو مول دل په زابل کې د شان رپورټ رسیدي هم دا رنګ دی په ازبکستان د اسلامي تحریک ځینې عناصر په شمال کې دا خبره کړې ده. دا خبره به وي مګر اساسا په افغانستان کې مسله داعش راتګ نه ده. په افغانستان کې هغه خلا چې موجود ده د امنیت په برخه کې او دا چې حکومت په ټول ځای باندې کنټرول نه لري په ځینې ځای کې دغه سي دلی تپلي راپورته کیږي یا د طالبان له بدنې جلا کیږي یا نور ډلې تپلي دي چې راول خوځيږي د دې لپاره چې ځان د نوې مشروعیت پیدا کی یا د نور لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. تر ټولو مسله مهم تهدید د افغانستان لپاره دا وی چې کولای شي په هغو ځایو کې چې د کنټرول نه لري د افراطینو د تروریستانو د حضور مخنیوي وکړي.
بله استاد، دغه د طالبانو پر ډله کې د ملا عمر تر مرګ وروسته چې اختلافات راغلي دي دغه اختلافات به څومره زمینه برابره کړي د داعش ډلې د فعالیت دپاره دغه راز نورو افراطي ډلو ته؟
دا اختلافات حتما داسې شرایط رامنځته کوي چې ځینې ډلې هغه استفاده وکړي چې ځان په یو یا بلې ډلې وتړي په قاعده طالبان په القاعده وتړي یا په داعش وتړي. خبره دا ده چې پاکستان کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل. پاکستانی طالبان ډېر اوښتي دې خواته او د افغانستان راوښتي طالبان پاکستانی طالبان دا په خپله په دې فکر کې دي چې د لپاره ځان ته یو مشروعیت وګټي ځان له داعش سره مربوطه وي او هغه سره ځان تړي.
بل استاد، یو شمېر وکیلانو څه مده مخکې تور پورې کړی و چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله غښتلې کوي او دغه دواړې ډلې په افغانستان کې یو ډول نیابتي جګړه پر مخ بیایي. څومره دقیقې دي دغه ډول ادعاوې؟
په دې نه پوهېږم دغه ارقام چې څوک تر کومه پورې صحیح دي، ځکه واقعیت دی د سیمې بل ډول دي، مګر په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان ګاونډیانو د دې دپاره چې خپل اهداف په افغانستان کې په مخ بوزي ځینې تاریخي ډلې تقویه کړي دي، ځینې فرانسي ډلې تقویه کړي دي او په افغانستان کې د هغو په وسیله خپل اهداف په مخ بوزي. د ایران په برخه کې د کې شک نشته چې ایران نه غواړي چې طالبان بېرته راشي، نه طالبان د دې په ګټه دي، اما په عین زمان کې ایران دا زیار ایستلی دی چې ځینې هغه ډلې چې له پخوانی ارتباطات درلودل وروزي په افغانستان کې تقویه کړي تر څو د هغو په واسطه خپل اهداف او خپل منافع ترسره کړي. مخصوص نو چې داعش خبرې راپورته شوي دي او دا یو افراطي سني ډله ده چې ایران یې په دې برخه کې اندېښمن کړی دی او ځینې ډلو سره مرسته کوي چې که وکولی شي د هغو په واسطه د هغو تهدیدونو مخه ونیسي چې ایران ته شاید متوجه شي. او د پاکستان خبر خو روښانه ده، پاکستان همیشه د افراطي ډلو نه، همیشه د تبرز نه، طالبانو نه او د نورو افراطي ډلو نه د دې لپاره استفاده کړې چې په افغانستان کې خپل اهداف په مخ بوځي.
په داسې حال کې چې طالبان تر پخوا کمزوري شوي هم دي او پر څو برخو سره ویشل شوي دي، آیا افغان حکومت داسې کوم زمینه ورته مساعده ده چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي؟
د افغانستان لپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې خپل مشروع او دولتي قانوني تاسیسات، مؤسسات، نهادونه، وسلوال پوځ، پولیس، امنیت نور پیاوړي کړي او د هغو په واسطه په ګډه سره او د افغانستان د خلکو په مرسته کوشش وکړي چې ټولې هغه ډلې چې که دننه دي که له بهر نه تربیه کېږي یا تمویل کېږي د هغو په ضد مبارزه وکړي او هر څومره چې دولت دوام کوي په افغانستان بقا مومي په هماغه اندازه پورې دغه نورې ډلې کمزوري کېږي یا آینده نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي و چې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو، ازادي رادیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5.
تاسو زموږ خلاصې رادیو اوري لاس بجی او یو ولس دقیقې شوي. په دې خبرونه کې په یاد لرئ چې په دوهمه نیمایي کې 2.19 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته رسیدو دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حاجانو راتک پیل شي. سږ کال شاوخوا 23,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د پنجشنبې په ورځ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستیو معلوماتو پر اساس 509 شپېته حاجان مړه شوي او 940 نور ټپیان شوي دي. اټکل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې به افغان حاجیان هم شامل وي. لا هم 15 افغان حاجیان چې د یوې کورنۍ غړي دي بېدرکه دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر شاغلی عثماني سره د ازادي رادیو سالم محمد سالم مرکه کړې ده. شاغلی عثماني د مرکې په پیل کې وویل چې د بېدرکه شویو افغانانو د موندلو لپاره پلټنې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجي پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورخطا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور موږ داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکسته وی و د مفقودینو په لیست کې و اکثر پیدا سو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تلی وي، له هغه لیاره نه استفاده کلی وي، هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته، شته او تعداد ډیر کم به وي. اوس څو ساعت وروسته نور لستونه هم کېدی شي زموږ لاسته راسي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلی سو
بله وزیر صاحب
مراسم
بله وزیر صاحب د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوی دی چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لادرک دی یا هم مړ دی یا هم ټپیان دی چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي تاسو دغه سی وغوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه
موږ نه تنها غوښتنه وکړلې ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلې او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دی یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي عملته وو له پیښې د دغه پیښې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عملته دی نه تنها دغه غوښتنه موږ کلې موده بلکې عملا موږ هم تعقیبو اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول سوی نه ده
سږ کال څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې نورو کلونو کې به کله شکایتونه کیدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته یا به هم شکایتونه کیدل چې ترجمانان نسته سږ کال چې تاسو هملته حضور درلود عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو
خوشبختانه خبر داوی چې دغه ښه خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو داسې خاص شکایت موږ نه لرل هر چیرته چې زه تلم هلته حاجیان خوشحال وو او مننه یې کول داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو چې د دودۍ نه شکایت وو هغه هم زموږ لومړۍ کار وو د لومړۍ تجربه زموږ وو او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي موږ خولی نسو اما دغه مشکلات رو حل سو الحمدلله
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر شاغله فیض محمد عثمانی و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریدله د ازادي راډیو ته ځینو اوریدونکو چې د 1903 شمیرې له لارې پیغامونه رسولي په هغو کې یو هم شاهد الله ځلان دی له کونړ لیکي چې داعش ډله د هغو جنګیالیو ګروپونو څخه تشکیل شوې چې پخوا طالبان وو او بیا د طالبانو سره دښمني لري نوموړې ډله د عراق او سوریې د اسلامي دولت سره اړیکه نه لري او د یوې نوې پروژې په څیر د سیمې د استخباراتو لخوا رامسته شوی ده او د همدغو استخباراتو له لورې ملاتړ کیږي ناجیه له زابل لیکلی وای د زابل په نوبهار کې البته د نوبهار ولسوالۍ په سفینو خونو او ناوه ولسوالیو کې داعش یوازې سر راښکاره کړ خو د طالبانو قمندانانو اسدالله او اسرار ورسره مخالفت وکړ او حکمت الله الفت له هلمند لیکلی دی چې په هلمند ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانی روپیو یعنی کلدارو باندې کیږي باید د افغانستان حکومت مخه ونیسي
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم زه درادو ازادي ته دا پیغام کوم چې د اسراغلی دی په ننګرهار کې د ګرده د اسلام د ګرده واجیان دی د افغانستان د مسلمانانو په دغه کې دی خدای دی وکړمو دولت ته خدای وکړي چې د رایته سره ودرېږي کومکونه ورکړي چې دغه داعشیان چې نه په کور پوهېږي نه په مور پوهېږي نه په خواښه لنګه روا ده اومه خو روا ده دا اوس په اسلام کې دا جواز لري دا خو هېڅ دغه نه لري دا داعشیانو دغه
السلام علیکم زه د فرای ولایت د خصفی دولسوالی څخه خبرې کوم وروره په موږ باندې دا شل شو ډیر ظلم روان دی د خلکو کورونه ټولو چیر شو د کم دولت چې عملیات شروع کړی ګر دولت سمون کې خلکو باندې اوانونه او توپونه وروي د خلکو کورونه شروع چې په خلکو په کورو باندې شروع دی بزرګونو خلک د خپل کورو سو تل اختر په دشتو په کوروندو کې تیر کړی
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د هغه پیغامونو چې تاسو اوریدونکو ازادي رادیو ته راستولیو اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي دي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تفسیر تر ډیره د افغانستان د امنیت خوندیتوب او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړي دي ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیت ته پام د ټولو نړۍ امنیت ته پام لرنه ده په سر مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه یو ښه فرصت دی ترڅو پکې ګډون کوونکي افغان چارواکي د افغانستان د وضعیت په اړه نړۍ ته وضاحت ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي که چیرې نړیواله ټولنه د افغانستان امنیت ته کار ونه کړي په هیواد کې به د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې نه کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې سوله یوازې په بهرنیو خبرو منځته نشي راتللی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د هڅو په ترڅ کې باید افغان امنیتي ځواکونه هم په ښو تجهیزاتو سمبال شي څو د جګړې په ډګر کې وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو نوی مشر په خپل لومړني اختریز پیغام کې له بهرنیو هیوادونو سره د تړونونو په لغوه کېدو ټینګار کړی او ممکن د دې خبرو تر شا د بل چا لاس وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د اختر په شپو ورځو کې له بیلابیلو ډلو سره د ولسمشر اشرف غني لیدو کتو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر خلکو ته د ښې راتلونکې ډاډ ورکړی دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر له خلکو هم غوښتي چې د یوې روښانه راتلونکې په جوړولو کې له حکومت سره لاس یو کړي. او په پای کې جامعه باز ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د سولې د ټینګښت لپاره ننواتې نشو کولی. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني سوله د هیوادوالو حق بللی او زیاته کړې ده چې د ټینګښت لپاره به یې خلکو ته زارۍ نه کوي.
په خوست کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار غوړېدلی او دا مهال اکثره خلک په ودونو د فراغت په جشنونو د نویو دندو د اخیستو او نورو خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي. پر دې سربیره دا مهال یو شمیر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلان او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې رانیسي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
یوازې یوه لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمیر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډیری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظر جان په نوم یو ګلفروش په اړه آزادۍ رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونې لپاره په ګلان شته دي، د لمریو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکې لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پانتونونو چې پرې شي دغه لپاره شته، د مکتب نه څوک پرې شي دغه لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغه لپاره ډلې شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د وی عمده پلورنځي مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپله بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه زاړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسد خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې دو په سلو کې نه سل فیصد ډیر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کېږي، ډیر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچارډ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچارډ کې عکس راولېږي چې دا څنګه شو، بس زه ورته چې بالکل اوکې دی.
بلخوا د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه وایي، نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوي دي ګلان. بله ډېر زیه کې ملدل یادې، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمې ذوق ته چی
دی. اتوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلیدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو.
تاسو اوس ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. لس بجه او 10 دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت دی. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې چې اوس هم روانه ده. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې مور او لور د سړکاړې مین په 14 نقشې وژل شوې دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي د حج مراسم په پای ته رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل شي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د ورستي ټیلماټیل په پیښه کې د وژل سو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1190 او د ټپیانو شمیر 940 دی چې پورته شو. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. او د عراق پوز د روسیه، ایران او سوریه له پوځانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سختریزي ډلې د ګواښ مخه ونیسي.
تاسو زموږ اخلاص د رادیو اوري. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریه او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبري وکړي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله د دوی د کتنې جزئیات بیانوي.
لویدیز چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دو ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د ده په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځانګړي توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2 لکه او 40 زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2000 ملکیان وژل سوي دي.
یووالی حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالی حکومت یو کلن کارونه چیړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ څپه 12.9 او FM 7.5.
د دې خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم مخکښ شزي او د غراس په پای کې هم د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام اوریدای شي.
د ژوند رنګونه
داد محمد
د کوم ځای؟
د پښتیا.
ته څه کار بار کې؟
مونږ لرګي خرڅو. شو
لرګي خرڅې؟
ها.
څنګه رسې کول د لرګي قیمت؟
قیمت یې والله لوړ ده صافل ډېر.
په څو دی ومن لرګي؟
یی 90 روپۍ.
90 روپۍ؟
ها.
اره رسومه لرګي خرڅې؟
شل منه خرڅو، دیش منه خرڅو، دوا خر وره خرڅو، درې خرڅو، یو خرڅو.
څو چې ډېر وخت به افتار زنه کین؟
ها.
مثلا څومره ارزانه کې؟
5000 روپۍ افتار زنه وو.
زینی خلک بلرګي او بوچی چلام دسی درانه او خځه ته خو باغه کار نه کوي.
هغه کار زکم لګلب کې ډیر نه
او په پیچې ها
پیسې پیدا شي.
فکر نه کوي دا ګټه بیا الاله نه ده؟
نه الاله نه ده. سي
نو ول سي کوي
افغانستان ګلونی پیسې ولا کا پیدا کی
بیا مثلا یو میاس کې بصور پی ګټې ته
2000 ګټو 10000 ګټو لاس ګټو 15 ګټو برابرۍ ده.
لرګي تاسو کوم جن راوړې؟
پښتیاونه
مانی پڅوخلی
هلته خروار خلو اته زره نظر کلدوري
کور کې بچو کا سایت اسی
پنځلس کا سایو
بچو کا څه کار کوي؟
درې کا څه کار؟
درې کا څه گزارم کیږي زوندم خدا
خدا
د سینې قرضدار خو بنه یې
قرضدار یم یو څلور پنځلس کا کلدوري
د څه بنه شي کوم مخ لرګي دی وو رخصته یې سوځیدلی
هم یو بل تر زوی دی هغه خسته و بارز کړو.
مخکخه خزی
احمد شیبریم السلام علیکم. داونی په کابل کې د سر صلیب لویان دي زرلاش سرمس سره شخیدلیم. د هم د ملګرو ملتونو لوی ادارې سره کار کړی، همیله امریکا شخص سره همکاري کړي، همیدا امریکا په سفارت کې کار کړی او همیله افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی. زرلشتانی تاسو له بیلابیلو ماسیسو سره کار کړی دی، په جنو کې افغانان له تاسو سره او په جنو کې بهرنیان. له افغانانو سره د وینجلی کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د شزې لپاره د افغاني جامعه لږه خپل ستونزې لري. کله چې یو شزه یا یو وینجلی افغان همکارانو سره کار کوي، د جنې یا د شزې لپاره هیڅ وخت او دولت نه ورکول کیږي. په کارونو کې مداخله ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د یو انجلۍ د کالي په اکله خبرې کوي.
یعنی اساس مطلب دا ده چې د یو انجلۍ یا یو د میرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې؟
لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو شزه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دا باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په حقله خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. د دغې د انجینیو او د شزینې کارګرانو شخصي ژوند هلته مطرح کېږي، د دغې کالي په حقله خبرې ټول همکاران خبرې کوي او د دغه رفتار په حقله خبرې کوي، د دغه په کارونو کې مداخله کوي او هغې ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه ستونزې ډېرې زیات شته او باید دا یادوم چې د مخکې نه دا ستونزې لږ زره کم شوې دي، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته، مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرشتیان، تاسو دې ته اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا جونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. شیزینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې شزې کولای شي چې مشکل کارونه وکړي چې دې کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي او چې دې کولای شي چې مشکل کارونه یې پیاو اداره کې وکړي او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې ته احترام وکړي باید ورته ډېر موقع ورکړي ورته باید احترام وکړي د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي او باید اعتماد ولري یو ځل دوه ځل درې ځل په څلور ځلونو کې ښځینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه او دوی ته هم روحیه ورکړي یو خور په هکله یو مور په هکله دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت څرنګه تاسو شخصا په خپله هم سربیره پر دې چې دغه سیاوی امتیاز مو هم په برخه شوی وو له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کاوه چې مشکل لري او کنه په جرات باندې مو خپل کار مخته وړ.
دوی زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار ته خبرې وکړ او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوی یم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله د ستونزې په هکله مبارزه وکړ او خپل جرات نه استې استفاده وکړ او نارینې ته مدام وویل چې څه ښځې هم کولی شي چې هغه کارونه وکړي چې تاسو کولی شئ. تاسو باید ما ته احترام ولرئ که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي، تاسو باید چې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید د مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړئ او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشکان سرمس اوس د سره صلیب ویان دی او سروکار مو تر ډیره له بې وزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څرنګه له خوارانو له غریبو له دغسې خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوئ؟
زه مدام دغه بې وزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم دا کوم خندا چې د بیوازلو په خاله د بیوازلو خلکو په مخ کې چې راځي زما ډېر خوشاله وي او زما زړه ته ډېر خوشالي رسېږي او د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې زه هېڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم او خپل کار نه ډېر راضي یم. او یو بل خبره هم باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده. ځینو ادارو کې نن هم مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ به حل شي.
سرش سرمس مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
هیله کوم.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بزو ازواني مرګ درنو اوریدونکو د نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره از محبوب شاه محبوب مو په سلامونو هرکلی کوم. هغه لنډۍ ده چې یار مې اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې لډی روم ردی او چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپل لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزی دی، او هغه چې د اختر له هر خوشی بخون کې دوه سرغړونه کوي او هر شی بعد یو چا په فراق کې وای. یار می په سرو لاسو مین دی، زبه نکریزی په خپل کور کې شنه کوم. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړي شوي. راځئ چې وږمې رشیدی ته غوږ شو.
قدر منو اوریدونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي. د نمانځنې ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړیکه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د نمانځنې یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. میرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکري زیږدي، بنګري اخلي او د سنگار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګیري د خپلو نویو جامو ترڅنګ د قربانۍ غم خوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی پاینده حکمت راته د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي:
یاره، مونږ خو اوس بله داسې خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پتمی. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو. کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، د سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډیږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو. او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي، بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قربانۍ نه وروسته بیا ملګري راغونډیږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته. د یو کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یوه اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 به قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غټ. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی بیا غوایي سخوندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي. بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کې کوي.
بی وروره خور په کلی راغله، بی وروره خور په کلی راغله، آواز یې وکړ چې د چا کره وځمه. که د چا ورونه وي نو حتمی په اختر کې د خپلو ورونو له لورې ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت:
خو زموږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته. که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده، که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې. که بیا رانشي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي، هغه ورته بیا لیږو، نکریزي ورته لیږو، د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې واده، که اختر په ورځ رانشي، اختر ته رانشي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتما راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکیم بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي:
کله چې اختر رانږدې کېږي، هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري، خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او مخکې لري چې اختر ته یوه شپه، دوه شپې، درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. کور پرش وباسي، حتی ځینې کورونه رنګوي. نو لږ نه وروسته کله چې سبا ته اختر وي، نن شپه حتما له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه چې هغه کې نجونې یا سپینسارې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزي حتما پکې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر دپاره نوې جامې هم کوي، هم برابروي. نو کله د اختر شپه چې راځي، اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي، کشرانو نجونو، او په وروستي پړاو کې د شپې چې یعنی دوی ټول کارونه ختم کړي، چې په هغه نه وروسته کار نه کوي، نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې. نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر دپاره. د سبا دپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاروي تر څو پورې خپل ماشومان نوې جامو باندې سنبال نه کړي، نوې جامې جامع روانه غوندي مثلا د میلمنو د پاره غ میوه او خوراکونه سی ورته ځانګړي سی دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کی د کور دغه د پخلی او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه سترڅو خلاص نه کی دوی جامع مامي ناغم
خغلی بشارت بیا دی و ډیر په خونی دود یادونه کوي او وای چې د قربانی څاروي به په خوا په نکریزو او رنجو سره راخولې کیده
مخکې په زینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانی د اجر او ثواب سره ډیر مینې محبت او د قربانی حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سرګي ورته تورولي سونډیان به ورته جوړول ګل به په غاړه کې ورچاول قربانی نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډیر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه یوه لسیزه دوه لسیزه جګړو زموږ هر څه له موږ نه یې اخیستي دي تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوې ده او ډېره کم وي ډېر کمه ځای کې به وي
مینهوالو نکریزې په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی اکثرا د هیواد په ګرمو سیمو کې پیدا کیږي خو کله چې میده شي او په اوبو لمدې شي نو بیا یې رنګ سور اوړي نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن مې د شنې نکریزې پاڼه تن مې د شنې نکریزې پاڼه بهر تازه دننه رنګ په وینو یمه حلیمه هڅه یوه له هغو میرمنو ده چې له نکریزو سره علاقه لري دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشن ګرځېدلی دی نکریزې هم مخکې کېدی شي چې عادي حالت کې نکریز به وي چې لاس به یې ټول اخیړ غوندې کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده چې په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده اوس د لاس شا راوتې ده د پښو شا راوتې ده خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسیږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریکه مسلې دي یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېری نجونې نه خوښوي نکریزې سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړ شي خواښې درور یا د کور د مشرانې نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
اوریدونکو اختر دی ګڼو پیغلو پر خپلو لاسونو نکریزې ایښي د لغمان اوسیدونکې ثنا اسماعیل خیل سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې او په سر کې یې د نکریزو د کیفیت په اړه پوښتلي
کومې نکریزې چې پخوا وې هغه نو اوس نشته ده چون د پاڼې نکریزې مو ورته وایي که نه هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عمل لور دغه ډېر ښایسته نقشونه چې هغې باندې د اچوم
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څه کوم قلب نه چوم نورم داسې چاپې ګلان دغسې رسمونه قلب مې نه خوښېږي هغسې مثلا چې قلب واچوم لاس کې یو بعضې نجونو غوندې
یوازې باید لاسونه سرکی کړي پښې سرکی
پښې مې چې زما په یادېږي چې زه که وړکۍ وم وړکیتوب کې مې مور راته سرې کړي اوسي هغه نشم ویلی او چې زما یادېږي هېڅ وخت م په خو باندې نکریزې نه ږدم
ځینې کسان د یو عرف سر لیکي دلته دس کارت کې بخ کړی
نه نه مې کړی لیدلی مې دي چون بعضې چا د خاوند په نوم کې راځي یا ایس یا ای یا کې هر شی چې اوسي همغه یو عروفي لیکي او بعضې خپل نوم لپاره یې لیکي خو ما هېڅ وخت یې دا کار نه ده کړی
خپل نوم دې نه دی
لیکلی نه 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 مې خوښېږي چې خپل نوم مې ده خو خپله یو خو نوم مې ده نو په لاس باندې ولیکم چې ټول خلک وګوري
داسې هم نه ده چې نکریزې دي یوازې په اخترونو او ښادیو کې استعمال شي بلکې نکریزې یو شمیر فایدې هم لري او په ځانګړو مواردو کې د استعمال وړ دي د لوګر ولایت اوسیدونکي ډیوه او ښاغلی حشمت الله په اړه وایي
سړیان ګیری رنګوي په باندې په نکریزو باندې سرونه رنګوي نو یاګان موټروانان د خپې رنګوي ما یو ځل مې خپل مور له پښتنو کړم دا زړې ولې مورې په خپل پخې رنګوي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریزې په وحي چې دا د پخو ګرمي لري کېږي دا وای موټروانان د سر تر بیګه موټرواني کوي دا سخته ده ورته وای پخې ګرمې راځي د خاطر نکریزې کوي چې دا ګرمي ده وجود کم شي
ځنې نارینه دي چې هغه بیا د مرض دپاره استعمالوي هغه لکه پښې مسری کوي د پښو تلې دا وایي چې د پښو تف وباسي ګرمي چې کار بزګري کا او نور سخت کارونه کوي هغه د هغو مرض دپاره کوي او د شوق دپاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي په وادونو کې لګوي ځینې وخت په وادو کې بیا دا د پښې ګوته هم پې ورسره کوي چې کله د ناوې کور ته ځون داخلیږي او هغه د یو شګون او د یو رواج په توګه هغه پښې ورسره کوي او کوو په خپل په کور کې د زوم په کورانه کې هغه ځوانان چې د شاسره زی د زوم سره زی د خسر په کورانه کې د غول اسونه د یو ریواچ په توګه ورسره کوي د پخې باټه ګوت
حاجی پاینده حکمت بیا وای چې لا هم په افغاني ټولنه کې د سمیرمنی او پیغلشته چې په اخترونو کې لاسونه نسره کوي دا چې ولی
پخوا خو یاره خلک ذهني طور په ډیره ماده او ورچا کې به یو انرژي د خوشحالۍ و اوس تبي د چپیو کور کې به اختری بل کور کې به په مغه ورځ غمی د چا به زوی شهید شوی د چا به وراره شهید شوی څوک به زخمی لري خو هغه او بله دا ده چې دا د خلکو مینیم سړی شوی دی او درېیمه دا ده چې ژوند ډېر مصروفه شوی دی نو هغه د پخوانیو اخترونو مزې اوس په دې اخترونو کې نشته
مینوالو جنگ دی ورکشی پر اختیا هم جنگ بدرنگ دی زکه خو خویندې وای چې اختر دی خویند لبور شي خو زه بی ورور ناستې م ورور غواړم د خوخی د راتک په هیلان نه نه خبرونه پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
زهرو تک خوبی خمان تیری بے دردن تیری بے دلداران تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ناشوند لزهرو دک دلارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری آشوند لزهرو
سیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو نو سیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو